درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو لمړی مو راولم د دې سات خبرونو ته. افغانستان د 2025 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 115 مقام لري، چې دا د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2025 کال د نړیوالې رسنۍ ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 ځای لري، چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی دی. هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه لوړ شوی، خو له سلو څخه یوازې 10.8 نمرې ترلاسه کړي، چې د رسنۍ د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. بی پولي خبریالانو نن جمعه په خپل کالني راپور کې دا هم ویلي چې اکثره ښځینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ستونزې نن په یو غونډه کې چیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي، او له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو څخه به په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ځورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، خو اوس په دغو هیوادونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شویو شرایطو سره د مبارزې لپاره 16.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوچارک پرون پنج شنبه وکړه. د سرمشي ویندوی وویل دا نوی بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ په وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیښو کې په دې پیسو کې 6.6 میلیونه د عاجلو مرستو د مرکزی صندوق لخوا او 10 میلیون ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نقدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، حفظ الصحې، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر په دوام کې سلګونه کورنۍ د پنځشنبه په ورځ له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس ویلي چې 141 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي، چې د دې ډلې 200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 250 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 115 کورنۍ د نیمروز د بریشم پل له لارې، 8 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، 19 کورنۍ د هلمند د بهرام چې له لارې، او 103 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. په راپور کې زیاته شوې چې یادو کورنیو ته د طالبانو له لورې مرستې ورکړل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هم 950 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته راستنې شوې وي. ملګرو ملتو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته راستنېدونکو ته سرپناوی برابرې کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د امریکا د ملي راډیو او تلویزیون د بودیجې د بندولو فرمان لاسلیک کړ. ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان کې د امریکا د عامه خبرونو ادارې ته چې یادو دولتي رسنوي ته بودیجه ورکوي امر کړی چې د دې رسنوي مالی ملاتړ بند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې دا فرمان د عامه خبرونو ادارې او نورو فدرالي ادارو ته لارښوونه کوي چې د ملي راډیو او د عامه تلویزیون لپاره فدرالي بودیجه بند کړي. د ولسمشر به اجرایی فرمان هم داراست دا ادارې مکلفوي چې د رسنیو د غیر مستقیم دولتي تمویل سرچینې لمنځه یوسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د دې اقدام دلیل د یادو رسنیو راپورونه بی پرې نه دي. ویل شوی چې د دې دوه دولتي رسنیو بودیجه شاوخوا 500 میلیون ډالر و.
Thank you. د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشهې دي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته مېلمانه هم درپېژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ په دې موضوع باندې واورو، او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تېرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدراعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې، او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتې دي چې په سیمه کې دي د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل هم واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور ووایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي، او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلې شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، مننه تاسو ته، نورو دوستانو ته، ټولو پاکستان ته چې موږ اوی ټولو ته سلام او درناوی. که زه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کرکیچ چې رامنځته شوی دی، دا چې ډېره بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما ته اجازه راکوي، تصادفي نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنګټن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نزدېکېدو په مناسبت. او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لویه لوی کړکېچ کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه پروژهی تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلی ده او دوی وار په وار وسپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، ترورستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي استو د هغو دپاره مکار کړی دی. نو اوس پوهه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف نه د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوی برخه هغه ویشل شوی دیپ سټیټ چې په دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کرکېچ په یو تقسیم ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو ډپول دي، د یو خوا بله برخه د دوی د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کرکېچ ته لمن ووهي او په دغه کې خپله ګټه ومومي. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کرکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، پسې ویني چې سیمه ییز شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد کې. او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري، ښه موږ اول بلا شک چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه څه ترتیب وسي، یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جانباز په دغه موضوع ته لږ وروسته برا شو چې وړاندې به څه کېږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی یې لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون کې په همدغه بندي، بیا به یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او ښه به اورو. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوانډ نه لرو. فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دې موشي.
من نه هم څه تاسو جناب جان باسټ لیدن کو تو ریدن کو تاسو سلام نو نکیله لکه چې تاسو ورته اشاره وک پاکستان وو د او یا کلینو کې کله چې د کشمیر په سر هندستان سره د جنگ جګړه باندې بوختی دوی ترهګر ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده، ډیر خو حاکم چې نور زلې هند او پاکستان سره مخامخ جنگ کېدل، دغه ټول جنگونه کې دوی د دغه د ګټه استفاده کول. اوس هم دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملاً د پاکستان تابعید درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسې که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، تلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنبه صاحب ته ورشم. جنبه صاحب، تاسو راته دا ووایئ، اماسې چې مخکې تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو واورېدي، پاکستان وایي چې بی طرفه څېړنې دي وشي، یعنی د بی طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبره دا ده چې بی طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که ښې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې ښکاره برید شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ کره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود سه حادي هیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي، دې به نه کېدی شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره، چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي خامخا. او بله دا چې هند وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدی شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري. څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدی شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو پکیشو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګ دی، هغه نو دې ترتیب کېدی شي وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووزي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړجاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جناب صاحب، د ته به نور به هم ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زه راځم اتمر صاحب ته. ښاغلی اتمر، تاسو مخکې ښاغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو، دی به بیرته تاسو سره د تماس روخي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته سره میلمانه وصل دي، د تخنیکي ستونزې له کبله بخنه غواړو. اتمر صاحب، مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي، د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم، هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېر زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایي چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. دا نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوچ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
نظرونه سره نوي پورې ورته دي، الان هم دست که ده هم به هم حتما پل غش اخلی پل گزار به توی داشه بانه به ایسه وسیگی شدت به ایسه وسیگی دلتا که دشی شما و ده پس نظر لک متفاوت وسیگی خواه پروانه کن اما هم حتما او هرو مرو یا اقدام توی زکر چه خبر اقبل دیر حیثی دیگر دازان تا یا خبر بلا خبر داشه گوری هیچ حیواد مستقیم توگه غیر ایران نه حاضر نشو که منزگر تو بود متحده الات غیر مستقیم توگه دهن ننگه کری روسیه کاملا خاموش ده عمومیاتو که غیگی یعنی دیپلماسی عمومی جبا اصولی جبا کاروی چه خواهده زغم نکار واخلی و خبرو تا دیز بکنید خبری نیست نور هیوادون یواسی ایلان زمان بیسیا ایلان کرده چه حقو تا نه پاکستان و نه هند کم زواب نده ودیت اینجی نور هیوادون مستقیم نگواری شده ترکیب تیروسی که اما سیمپتیگان معلومی دی چه دبیره هیوادون سیمپتی دهین خواهده یعنی خواهده
یا واخری جانبا سب ما دی بلوچستان پاڑا مو پختل دی بلوچستان کی پورسو کی
اغم پیاد
خا مہربانی
اغم پیاد اغم پیاد گوری ہند ہو وار وار دغس تورون لگوی او وقت پاکستان دا تورون خو ہمیشہ پاکستان لگاولی جاو نئے وازی پہ ہم بلکہ زما اس کا پہی وار پاکستان دنگی اما خبر دادا چھے دا بلوچ دا آزادی وقتن کو دائیے دا دا بلوچ دا خلق کو دائیے دا بلوچستان د لسیزو پتراس کی د کلونو پتراس کی اس پل آزادی دا کار مبارزه کردی نه دا هند دا پار دا چه بلوچستان پس ترتیب پا کم طریقه اصلحه دا الاسراوی دا خود جدا خبره دا اما تروس پوری یو ثبوت نه دا لندشو ایچه اغا وخیی چه بلوچستان مثلا دا افغانستان ما تا خود دا هند ندیر افغانستان مهم ده چې دوی د اصلاحاتو ترلاسه کړي وسیږي یا هند په دغه کال کې ښکېل وسیږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوچستانو په پښتنو کې مقابل کړي کله دی چې دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر
ډېر زیات
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي زادی دی چې خپلو کلونو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان زادی دی چې دې ته فکر وکړي هغوی په بلوچستان په زندانو کې اچوي زپي
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خودجوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
تر هڅه وي چې دنیا کې او تاسو وګورئ پغلیان هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوم دی تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جان بس ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره دی دتم هر کله وایو منګې دی شماره په وستولو کې یو څستوند سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا مخده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته استاذ لوتری ام ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا ناپېلی او بي طرف دریز د افغانستان دی ګټو پرانا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیر نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري امدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري د واګه سرحد تړلې په افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک نقطې نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ وړ خونونه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره څه په کار دی افغانستان باید هغه ناپېیلې د افغانستان د ژورنل لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او مؤثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېیلې بېطرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړی هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای ډول داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خوا غټ سلاو استعمال کړي دواړو خوا وران سي فکر کوم چې دا به ونه شي اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د ده نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو بله
ډاکټر صاحب لن را ته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېیلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم پاکستان سره
په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و بلکې ظلمانه و زمونږ په امور کې مداخلت کوه
اوس
د هیڅ داسې یو جګړې تر راه او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ ہے همدا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله وو د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستاني ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستاني طالبانو ته جلبوي هم بلوچانو ته دا وازی
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کلچ مونږ وایو متوازن او بی‌طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولی زمونږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر سره
ورځم
مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختیزم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي دا د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ورباندې شته دی نیوکې ورباندې شته دی په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم رپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستاني رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي مثلا وایي دغې سیمې ته یې نور هندي ټبرې خلک را لېږدولي دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکړي په ځانګړې توګه د مودی تر واک لاندې هند؟
بلکل ساس خبره صحیح ده. خپل مودی د مودی حکومت داسې هندیان خپل وایي چې دا د پندتانو حکومت دی، یعنی هغه مذهبي هندو ډلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې په هند کې دي، سکان چې په هند کې دي، نور اقلیتونه چې په هند کې دي، د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپله وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلوري نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته یې ورکړه. یعنې په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی. په کشمیر کې هم دغسې دی. دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. بر علاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف د هغه بین‌المللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا صاحب، په همدې موضوع باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیوال رپورټونه یو شمېر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه، د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې رپورټ شوي دي، بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې رپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خودمختارۍ کوم دغه چې و وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع که راته لنډ نظر ووایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغېزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی.
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش کوم چې ورته یو ترتیب یو اجمالي نظر وکړم. بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل. اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سندره چې دا هیڅ د چا په خوښه یا د چا په زور راغلی دی، دا د هغو خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی. یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست. اول دا چې هیڅ داسې هیواد تاسو نشئ پیدا کولی چې هغې کې د ډېر ایدیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایدیال اوسېږي چې هند هم البته چې ایدیال سیستم نه دی. الته هم خپل ویندوسي اوشته دي کتي چې مشته دي تاسو مشته دي کوم حالات چې کله کله دته هم درومي شي زینه تقابلات تصادمات مذهبي یا اتنیکی را مستقی که دا هم زایلری بیلشه اما زفت نکم چه دا دیدی دیدی وقت اغا عمومی پالیسی وستی که چه دولت که اوگواری سیاسی چلند که اقلیتون منظری که یا دا هاوی حقوق سل که ترگیر بریده دا مخصوصا دا پاکستان را خواهنه ده دا پاکستان پروپاگنده ده البته دیدی که شک نسته چه افراسی تندوان شده دی ام ده هستی چه اسلامی افراسی هم شده دی خو دیاده دی نتایی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا ملیون و نزیاد مسلمان هم جان که من اغوی در خپل جوان نه اغوی در خپل جوان نه فقالی آن رازی دی
من نکم
در اغوی در خپل جوان سطح و قیتت سو زلی در پاکستان در مسلمانان و سفر یا در پاکستان در خلق و سفر الورده او په هندستان نن سبا څلورم سنتي انقلاب ته درومي او تر ډیره بریده مسلمانان حتی په ټولو چارو کې مطرح دي ښه یعنې افراطي ډلې ټپلې شته دي چې د دواړو خواو نه غواړي چې وضعیت تکیچن کړي اما په ټولیزه توګه کوم سازمان یافته سیاست چې هغه د اتنیکي درزونو ته لا نور هم فشار ورکړي زیادې کړي زین نگورم. البته چه دا حزب یا هندوی حزب ده اما آرای در خلو خلق نسیست.
من نه. زبا دکتر صاحب مختار تا ورشم. دکتر صاحب مختار تاسو دی هند دی حکومت پالیسی پسانگلی توگا دی خاغلی مودی دی حکومت پالیسی سمرا دی دغی پیخی پسانگلی توگا کشمیر کی چرا منستا شوی یا پا هند کی دی وسنی وضعیت او نخوخی و پارا باندی چرا ولر زوی؟
بله زبا یو مختصر عرض ولرم دی محترم جانداز صاحب دی خبرو پا حکلا چه دا امینستی انترنشنل هیومن رایت واچ فریدم هاوس او نور ای حکومت تبعیزی چلند دی مسلمانان رو پا حکلا تایید کردی بلکه پا دهلی او نور و ایالتونو که مسلمانانو نه دیر حق حقونه خیستی او پو گجرات که هم دی انسانیت دی وجلو کرایم اگنس هیومانیتی که هم دغه حزب لاس درلود دا چه اکثریت گتلی دی خبری دویم برخه دی دی نړیوال پالیسی په نتیجه که هم دی هند پالیسی دی مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي د کې هم شک نسته چې پاکستان میډیا هم په دغه حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اروپا نه کیږي اما دریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې هغه خلک خپل واقع بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریسی یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي افغانستان باید د دغه سناریو نه ووزي هغه د افغانستان ملي ګټې همدا وایي موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتی جګړې ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی همغه سیمه چې مخکې وویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم دلته چې زموږ ګټه د دوی په حق له ناپېیلی دی او زمون دریز من هیست یو ملت دی پاکستان او د هند په حق ناپېلی او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په عمرو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ یې په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ باندې راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري هم تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، عربي سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفره لاره بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بېطرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنا پیله دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې بې طرفه پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د اوو څلوېښتم کال او نولس سوه اوو څلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړه د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللی، دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فیهی یو منطقه ده هند او پاکستان ترمنز واقع، او دا پا دو توتی ویشل شیو اندی کشمیر ده چه اقا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیا ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواهد ده، دلتا غرهی سیمه ده چه ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره ارخ و ارخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوي افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تبصره کې تاسو یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوچ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو په ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ، اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړې، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایي چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه و، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوست په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه وایي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونه شي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شي ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو اصطلاح ده پرون د پشنریتي، که نه هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي، نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې څه شکل ما خاص شو وایم چې په لکسیا هندستان دې ته زړه کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته مخصوصې زیانمنسیاوی ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز گریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دیگه هیچ شک نشته چې هندی د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغو ته معین نقلونه ورکوي، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا په ټولیز توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي، او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بڼه ستراتیژیک توګه او پر لوی واټن کې رسیدي، هغه به په مراتب زیات اوسېږي. پاکستان د دې حالت نه داسې آسان نه وځي. حتما خپلې زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ییزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري، هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوث جان باز. زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خپرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې هم د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو وویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیر.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دي او افغانستان ته ضرر رسیدلی، او د افغانستان په امور کې پاکستان مداخلت کړی، او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی، او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمونږ د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي، یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق داسې یو ځواب راکړي. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لرئ؟ دریز څه شی دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیه د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه د وصل لپاره همدلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیچاري.